مننه سحر لیوال. قدرمن اوریدونکو تاسو هم ستړي مشئ، زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د روان خبرونې ډیره برخه د مهمو موضوعاتو په اړه د راپورونو او مرکو خبرېدو ته ځانګړې شوې ده. په وروستۍ نیمایي کې د ورکوشو و عزیزانو خبرونه چې امان الله میرزي چمتو کړي ده اورېدلی شي. کوربه مو زه محمد حدیث پردیس یم او په تخنیکي چارو کې عبیدالله عبیدی را سره همکاري کوي. له هغې مخکې چې خبرونه پیل کړو خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان پولیس وایي د یو محلي زیارت د منجاور او د هغه د همکارانو لخوا شل کسه شکنجه او بیا وژل شوی دی. د روسیې وی ورسپانې راپور ورکړی چې په چیچنیا کې چارواکي هم جنس پازان نیسي او وشنی. خو د نړیوالو خبرونو تفصیل وروسته راځي. اوس اکرام الله اکرام د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
افغان حکومت په مسکو کې د افغان سولې په اړه په جوړیدونکې ناسته کې د خپل پلاوي د ګډون خبر ورکوي. د افغانستان مشرانو جرګه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه د ولسوالۍ او ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو د نیټې د زر تر زره اعلان غوښتنه کوي. او ولسمشري ماڼۍ وایي په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ کې حزب اسلامي د زندانیانو یو شمېر یې خوشې شي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت په مسکو کې د افغان سولې پاړه په جوړیدونکې ناسته کې د خپل پلاوی د ګډون خبر ورکړی. د ولسمشر د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي دا پلاوی چې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال تر کچې چارواکي پکې دي، د روسیې په ناسته کې به د ګډون په موخه مسکو ته ولاړ شي. له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي تر هغې به په دغه ناسته کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه ونه کړي تر څو چې په دې اړه ورسره ټول معلومات شریک نشي. ټاکل شوی چې د رواني حمل میاشتې په 15 نیټه روسیا د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د ناستې کوربه وي. په دې ناسته کې افغانستان، پاکستان، ایران، هند، چین او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان مشرانو جرګه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه د ولسوالۍ او ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو د نیټې د زر تر زره اعلان غوښتنه کوي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یک شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل افغان حکومت ته پکار ده چې نور امتیازي دورې ته د پای ټکی کېږدي او واقعي ولسواکي عملي کړي.
انتخابات دیموکراسی اصل ده، من په دې تشریحاتونو باندې باور لرم او باید عملا ورځ مشخص شي، تقویم د انتخابات معلوم شي تر څو د ملت باور پیدا شي او د حکومت لپاره او د ملت لپاره من پارلمان لپاره مجبور کې دواړه وتاخونه مشرانو جدي ولسی لپاره نور شرم ده چې د اتم تخنینی امتیازي کال انتظار کوو او دا به ډېر شرم دی.
نوموړي ویل په امتیازي تقنینی کال کې د ملي شورا پاتې کېدل شرم دی او باید د انتخاباتو کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره بنسټیز کارونه روان دي خو دا مهال یې نیټه نشي اعلانولی. ولسمشر ماڼۍ وایي په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ کې د حزب اسلامي د زندانیانو یو شمېر یې خوشې شي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې په یوه خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې له حزب اسلامي سره د شوي تفاهم لیک د عملي کولو لپاره افغان دولت خپله ټوله تیاری نیولې او حزب اسلامي باید کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتلو نیټه څرګنده کړي.
و شما در هفته آینده شاهد خواهید بود که
او تاسو به پراتون کې اونۍ کې شاهد اوسئ چې د توافقنامې ټول اړخونه د عملي کېدو لپاره نهایي شوي او لمخې به دغه حزب یو شمېر زندانیان را خوشې شي. د افغانستان له زندانونو څخه د حزب اسلامي د بندیانو ازادي دل د سولې په توافقنامه کې د دغه حزب مهم شرط ګڼل کیږي. په ورته وخت کې کابل کې د حزب اسلامي یو شمېر یو غړی امین کریم ازادي راډیو ته وویل د دولت او حزب اسلامي ترمنځ د هوکړې لمخې ځینې تخنیکی کارونه شته چې د حل په هدف یې هڅې روانې دي او دغه ستونزو د حل وروسته به د حزب امیر د افغانستان په یو ولایت کې راڅرګند شي. او د افغانستان اجرایي ریاست وایي په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې باید ښځې پراخه ګډون وکړي او په دغه پروسه کې د ګډون له لارې خپل سیاسي حضور پیاوړی کړي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د ښځینه متشبثینو په درې ورځني اقتصادي کنفرانس کې وویل چې په حکومت کې په بیلابیلو برخو کې ښځو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغان دولت په کابینه کې د درې خزینه وزیرانو ترڅنګ نه موینانې هم کار کوي. د دې ترڅنګ د ملي شورا په سلو کې 15 خزی دي. کورنۍ خبرونه پای ته ورسېدل. بهرنۍ خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د
پاکستان پولیس وایي د یو محلي زیارت د منجاور او د هغه د همکارانو لخوا شل کسان شکنجه او بیا وژل سوي دي. د پولیسو یو لوړ رتبه مقام محمد بلال پرون ویل چې د پنجاب ایالت په ختیځ کې د یو زیارت منجاور او د هغه څلور ملګري په لرګیو او چړو د مریدانو د وژنې په تور نیولې. د پاکستان جیو ټلویزیون راپور ورکړی چې قربانیان تر مړینې مخکې شکنجه سوي او مړی یې په داسې حال کې موندل سوي چې کالي یې پتن نه وه. د سرګودې زولې د صدر تھانې یو مسؤل زمیر حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
ڈیڑھ بجے کا واقعہ رات محمد علی کے نام سے صدروار ہے.
تیرہ شپا ایونی میں بجائے درگاہ محمد علی نے شپاڑ اسمڑی او شپک جوبل کسان ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال تا ورسول. چپکی چلور کسانوں پر ہسپتال کے ساور کڑا او داشان دمڑو شمیرا شلو تا ورسیدا. چپکی شپاڑ اسنارینا او چلور زنانا شامل دی او دو کسان جوبل دی.
زمیر حسین ویل چې د دې زیارت متولی یا منجاور خپل مریدان وربلل د نشې توکو لو ورکول ورسته شکنجه کول او وژل. ویل سی چې د دریو شوزو په ګډون د څلورو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. راپورونه وایي چې د عبدالوحید په نامه منجاور د کسانو پر وژنه اعتراف کړی دی. د روسیې یوې ورځپاڼې راپور ورکړی چې په چچنیا کې چارواکي هم جنس بانزان نیسي او وژني. نوایا غازی تا ورځپاڼې پرون د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړ چې په چچنیا کې په وروستیو ورځو کې تر سلو زیات هم جنس بازان نیول سوي او درې تنه وژل سوي دي. ورځپاڼې د ځینو سرچینو چې نمونه نه دي اخیستل سوي په حواله راپور ورکړی چې د هم جنس بازو نارینه په اړه معلومات د کورنیو چارو وزارت د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې او نورو بنسټونو سرچینو تایید کړي دي. بلخوا د چچنیا د جمهوریت د مشر رمضان قدیروف مطبوعاتي ویان دغه راپور رد کړ، هغه کاملا درواغ او غلط وباله. په سربیا کې خلک نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپله رای کاروي. داسې ښکاري چې صدر اعظم الکساندر ووچچ به چې د جمهوری اسد کاندید دی د دغو انتخاباتو په نتیجه کې ګټونکی سي. دا په اصل کې ده چې دغه هیواد هڅه کوي چې د خپلو اروپایي اهدافو او له روسیې سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. وڅلوېشت کلن الکساندر ووچچ تمه لري چې د دغو انتخاباتو څه باندې 50% رایې خپلې کړي او په دې توګه د ولسمشرۍ 15 کلنه دوره وګټي. هغه د خپلې رایې تر کنونې وروسته وویل:
نادم سے سما دا
خدامانیم دغه انتخابات به په سربیا کې ثبات راولي او د اقتصادي اصلاحاتو دغه راز اقتصادي بریا چاره اسانه کړي.
زیات نظر پښتنې شي چې وچچ شاید د اپوزیشن پوړاندې چې سره ویشل سوی په اسانی بریا خپل کړي. بلخو د ارمنستان اوسیدونکو نن په پارلماني انتخاباتو کې خپل رائے کاروي. د رائے په نتیجه کې به دا پریکړه کیږي چې څوک له پلان سره سم راتلونکي کال د پارلماني سیستم په مرسته دغه هیواد رهبري کړي. د 2015 کال د پښتنې په نتیجه کې په اساسي قانون کې د تصویب سویو تعدیلاتو له مخې به د ارمنستان صدارت ته زیات صلاحیتونه ورکول سي او د جمهور رئیس مقام به چې پارلمان به یې تاییدوي تر ډېره تشریفاتي بڼه ولري. په کمپاینونو کې 9 ګوندونو او متحدانو یې برخه درلوده. دوی د جنوبي قفقاز په دغه جمهوریت کې چې 3 میلیونه نفوس لري تر ډېره پر اقتصادي ستونزو تمرکز درلود. دغه سیاسي ډلې هڅه کوي د کمپاینونو په مرسته په پارلمان کې زیات سیټونه خپل کړي. نظر پښتنې ښیي چې د ولسمشر سرج سرکاسیان د واکمن ګوند او د ارمنستان د ایتلاف د پخواني غړي روس پلاوه شتمن کس گاکیک څارکوتیان ترمنځ به نږدې سیالي روانه وي. اوس هم مرزی احمدزی د حواله حل سره.
د هم د افغانستان د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوې. نن به په کابل کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 10. په هرات کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 11. په مزار شریف کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 11. په کندهار کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 18. په جلال آباد کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 18. او په بامیانو کې به هم آسمان به صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 0.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ: افغان حکومت وایي اندونیزیا، استرالیا او سنگاپور ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر د افغانستان د بهرني سیاست لو 15 کړیو یو هغه ده.
ما در حلقه اول سیاست خارجی خود که کشورهای منطقه هست به غیر از پاکستان یک روابط تعریف شده بر مبنای رابطه دولت محور با تمام کشورهای منطقه داریم.
په دې اړه د راپور سربیره د نړیوالو چارو لوی کارپو سره هم غږیدلیو. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وی ژر تر ژره باید د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان شي.
انتخابات دیموکراسي اصل ده، موږ په دې تشریحاتو باندې باور لرو او باید عملا ورځ مشخص شي، تقویم د انتخابات معلوم شي ترڅو د ملت باور پیدا شي.
ولسمشر ایمانی وی په پام کې دا چې راتلونکي اونۍ د حزب اسلامي د زندانیانو یو شمیر خوشی شي. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مهم درته راپورونه چمتو کړي دي. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان حکومت وایي اندونیزیا، استرالیا او سنگاپور ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر د افغانستان د بهرنی سیاست له 15 کړیو یو هغه ده. د ولسمشر غنی د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي د ملي اولی حکومت په تیرو دوو کلونو کې د خپل بهرنی سیاست په 15 کړیو کې د پام وړ ګامونه اخیستي او سربیره پر دې چې د سیمې له هیوادونو سره ښې اړیکې جوړې کړې په نړیواله کچه هم یو اجماع رامنځته کړی ده. په دې اړه عبدالله حنانځی راپور راکوي.
افغان ولسمشر د نړیوالو د هر اړخیز ملاتړ د خپلولو په هدف د خپلو بهرنیو سفرونو په ترڅ کې دا ځل اندونیزیا، استرالیا او سنگاپور ته روان شوی او دا د افغانستان د بهرني سیاست له 15 کړیو څخه یو بل کیږي. د ولسمشر غنی د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي د بهرني سیاست پیاوړتیا او د نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې د ولسمشر غنی له مهمو ژمنو څخه دي چې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه هم اخیستل شوي دي. ښاغلی مرتضوی د یک شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل اوسمهال افغانستان د پاکستان پرته د سیمې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې لري او په نړیواله کچه یې هم یوه ستره اجماع رامنځته کړې ده.
حکومت وحدت ملی در پنج
دی وایي د ملي یووالي حکومت د خپل بهرني سیاست په 15 کړیو کې ګټور ګامونه اخیستي. په لومړۍ کړۍ کې چې د سیمې له هیوادونو سره اړیکې دي، د پاکستان پرته د سیمې له نورو هیوادونو سره روښانه او دولت محور اړیکې لرو.
با تمام کشورهای منطقه دارید.
د ازیاتوی چې د غدریو هیوادونو ته د ولسمشر سفر پر اقتصادي او پراختیایي موضوعاتو راڅرخي. ښاغلی مرتضوی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به د دغه سفر په ترڅ کې د یادو هیوادونو د لوړپورو چارواکو سربیره له یو شمیر سوداګرو سره هم وګوري او هغوی به په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 2.5 کاله وړاندې د افغانستان بهرنی سیاست په 15 کړیو ویشلی و. په دغو 15 کړیو کې د ګاونډیو هیوادونو، اسلامي هیوادونو، د سترو مرستندویو هیوادونو، آسیایي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره اړیکې شاملې دي. یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې له کورنۍ سیاست پرته بهرنی سیاست ناکام دی. سیاسي کارپوه ودیر صافی وایي حکومت نه یوازې دا چې په خپل کورنۍ سیاست کې بریالی نه دی، سربیره پر دې له یو شمیر ګاونډیو هیوادونو سره هم ښې اړیکې نه لري.
خارجی سیاست تطبیقول د داخلي سیاست په مطابقي دا د شته د مننه وران د مننه جوړنه خارجی سیاست به هیڅ وخت نه جوړیدل. تا د گاونډي او حلقي سره د خارجی سیاست څوکړه ایران چې د پاکستان چې د او د اندونیزیا او د استرالیا او د سنگاپور نه چې اوري ځان ته چې د سفر کړه اته د لاسه ورځ دی کول دی وخت دی کول دی.
تر دې مخکې د ولسی جرګې یو شمیر غړو او ځینو سیاسي ګوندونو هم د ملي وحدت حکومت پر بهرني سیاست انتقاد کړی و او ویلي و چې حکومت په تیرو دوو کلونو کې په خپل بهرني سیاست کې له ثبات او لازمو ظرفیتونو څخه برخمن نه و. هخوا د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم که څه هم وایي چې د حکومت د بهرني سیاست لومړی کړی چې د سیمې له هیوادونو سره اړیکې وې لا بشپړه شوې نه ده، خو دغو دریو هیوادونو ته د ولسمشر سفر یو ګټور ګام بولي. عبدالله حنانزه، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، عباد الله حنانزی و چې اندونیزیا، استرالیا او سنگاپور ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول. په همدې اړه مې شیبه وړاندې د نړیوالو چارو له کارپو انتظار خادم سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې دغه سفر په اوس کې افغانستان لپاره څومره مهم دی.
تاسو پوهیږئ چې ولسمشر د خپل آن په لحاظ باندې، د خپل پالیسي او فکر په لحاظ باندې افغانستان یو غښتلی افغانستان غواړي، مګر متاسفانه هر هغه څه تر اوسه شوي دي هغه د افغانستان په خپلتیا باندې نه دي منتج شوي. زاقیده لرم چی باقی که در سیمی ده هیوادونو اوله مسئله و مو مجبورو چی در سیمی ده هیوادونو سرمو خپل تڑاو و خپل اڑی که در سیده اول باین تعریف کرده چی اگه یواز و یواز در افغانستان در ارمانونو در افغانستان در انکشاف و سیاست و امنیت پا غراوی بانی منتر شوی متاسفن دا کارونو شو په دې کې د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ اړیکې وي، په دې کې د پاکستان سره دغه خشن حالت و، په دې کې د روسیې د طالبانو د بیا جوړېدو مسله ده، د چین د پرمختګ او انکشاف مسله ده. نو په دغه برخه کې د ولسمشر پالیسي چې هغه اوله حلقه وه، هغې کې زه فکر کوم چې لا ډېر پرمختګ نه ده شوی. ولې دا چې ولسمشر د خپلو پلانونو پر بنسټ باندې دا د اوس استرالیا او انډونیزیا او بیا سنګاپور ته ځي، دا عقیده لرم چې دا په خپل ذات کې نیک قدم دی. هغه کولی شي چې د سیمې د نړۍ د دغسې مهمو هیوادونو سره تګ راتګ پیل کړي، تجارت پیل کړي. کوم هیئت چې دوی سره به ځي، دوی د هغو تجارانو سره، د هغو سوداګرو سره په تجارتي برخه کې تړونه امضا کړي، په عین وخت کې تفاهم ایجاد کړي. هغه مسائل چې د دواړو هیوادونو یا د درې هیوادونو د افغانستان د سیاسي زعامت ترمنځ به جوړیږي او یا هم دوی پورې اړوند دي، د دې هیوادونو ترمنځ داسې تفاهم ایجاد کړل چې تجارت ته وسعت ورکړي او په عین وخت کې سیاستونه ورغېږي. زه عقیده لرم چې دا په خپل ذات کې نیک قدم دی، مګر دا چې څومره عملي جامه به لري، څومره به زر ملموس نتایج افغانستان حکومت ترلاسه کړي، دا بیا هم د افغانستان د کومي سیاست او د افغانستان د نظام رهبري پورې اړه لري.
خادم صاحب، دې موضوع ته اشاره کوله د کورنی سیاست پر اړه تاسو یو څه اشاره وکړه. اصلي پوښتنه دا ده چې یعنی په افغانستان کې په کور دننه افغان مشران، یعنی تاسو به تر معلومات کیږي چې کورنی سیاست څومره غیس کولای شي د بهرنی سیاست باندې، او که مونږ څومره په دې حد کې یاستو چې و شو کولای له نورو هیوادونو سره پر متقابل درناوی ولاړ او ټینګ اړیکې وپالو.
درې لارې چارې کولی شي چې مخ پر وده هیوادونه لکه افغانستان ورغی. یو قرضې دي چې مختلف هیوادونه یې مثبت ځپلو هیوادونو ته ورکوي، بل بلا عوض مرستې دي لکه په تېرو 15 کالو کې چې وشو. درېمه اساسي مسله د تجارتي راکړو ورکو خبره ده چې هغې کې هغه مختلف هیوادونه باید مثبت ځپلو هیوادونه سرمداره وکړي، کومک وکړي او ډېر زیات مسایل داسې حل کړي چې دغه هیواد په ګټه نه ولي، دغه تجارتي اړیکې دي باعث شي چې دغه لیدلی هیواد پر خپل خوب باندې ودرېږي. زه عقیده لرم چې دغه غښتلي هیوادونه هغه وخت کې د مثبت ځپلو هیوادونو سره مرسته کوي چې په نتیجه کې په نتیجه باندې پوه شي، حد اقل دغه هیله ولري چې کورنی سیاست یا کورنی سیاسي انضباط د دې باعث ګرځي چې دغه مرستې یا دغه به علاوه مرستې قرضې او په عین وخت کې تجارتي اړیکې چې د دوو هیوادونو ترمنځ جوړیږي دا به نتیجه ورکوي.
د نړیوالو چارو کارپوه چې استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور ته د ولسمشر غنی د سفر د اهمیت په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو له ونه تر ووره پونه کې
د افغانستان مشرانو جرګه وایي په امتیازي تقنینی کال کې د ملي شورا پاتې کېدل شرم دی او باید د انتخابات خپلواک کمیسون د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یکشنبه په ورځ د دغه جرګې عمومي غونډې ته ویل د انتخاباتو په اړه باید د ژمنو پر ځای عملي اقدامات وشي ترڅو د ولسواکۍ اصل پر ځای وي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون بیا وایي چې د راتلونکو انتخاباتو نیټه نشي ټاکلی، خو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره بنسټیز کارونه روان دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان مشرانو جرګه تم کال ته د ولسي جرګې د امتیازي کال له غزیدو اندېښنه لري. وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید په هیواد کې د انتخاباتو د ژر ترسره کېدو ډاډ څرګند کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبه په ورځ د راتلونکو انتخاباتو د څرنګوالي په تړاو د سناتورانو له اندېښنو وروسته وویل افغان حکومت ته پکار ده چې نور امتیازي دورې پای ته ورسوي او واقعي ولسواکي عملي کړي.
انتخابات دیموکراسي اصل ده، موږ په دې تشریحاتو باندې باور نه لرو، باید عملا ورځ مشخص شي، تقویم د انتخابات معلوم شي ترڅو د ملت باور پیدا شي او د حکومت لپاره او د ملت لپاره موږ پارلمان لپاره مجبور کې دواړه وټاکونه مشرانو جدي ولسي لپاره نور شرم نه شي. دا اتم تقنینی امتیازي کال انتظار کوو او دا به ډېر شرم دی.
دا په داس حال کې د چا افغان ولسمشر د کب د میاشتې په 14 نیټه د ولسي جرګې د 14 دورې 9 امتیازي اجلاس پرانست. له دې وړاندې د جرګې تیر کال هم د تقنینی فرمان له مخې کار ته دوام ورکړی و. دا په داس حال کې چې د 1949 لمریز کال په پسرلي کې باید په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره شوي وای. افغان حکومت ویلي چې دا انتخابات له هر اړخیزو اصلاحاتو وروسته ترسره کیږي او د دې لپاره د انتخاباتي کمشنرانو د بدلولو ترڅنګ په ګڼو نورو برخو کې هم باید کار وشي. سناتوران اندیښنه لري چې د نام نیو لپراخېدو او د انتخاباتو کمیسیون له بې پروايي سره دا انتخابات نور هم ونه ځنډیږي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره بنسټیز کارونه روان دي، خو دا مهال یې نېټه نشي اعلانولی. د یاد کمیسیون مشر نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل حکومت یې دوه مهال ویش سپارلی، خو بودیجوي ستونزو دا انتخابات له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي.
دو ٹائم لائن ریاست جمہوری تو ورکڑی دی چاغا پدی و جبان دے ہم دو ڈونران سر منگ شری کڑی دی منگ واڑو چراتون کے ول پارلمانی ولسی جرگے تاکنے ہم دو ولسوالو تاکنے دیر شفاف او دا افغانستان دا خلق لپار قابل قبول تاکنے ولرو.
له دې وړاندې د انتخاباتو په برخه کې د مدني ټولنو شبکې بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپلو چارو کې ناکام بللی، ویلي دي هغه کارونه چې باید ترسره شي وای نه دي شوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د برېښنایي کېدو هڅه کیږي او دا ټولې چارې تبن وخت ته اړتیا لري.
قدرمن اوریدونکو د یوسف خان زادران راپور ته غوږوي. بیا هم د انتخاباتو په موضوع کې تمکیګو د افغانستان مشرانو جرګه په بخښنې سره د افغان حکومت اجرایي رئیس وی په پارلماني انتخاباتو کې په پراخ ګډون سره خځې باید په ټولنه کې خپل سیاسي حضور پیاوړی کړي. عبدالله چې د یک شنبې په ورځ په کابل کې د خزینه متشبثینو په اقتصادي درې ورځني کانفرنس کې خبرې کولې وویل د سوداګرۍ په ګډون په حکومت کې ښځو ته د کار کولو ښه چانسونه برابر شوي دي. رحمت الله افغان په اړه راپور لري.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي افغان ښځو ته په سیاسي، تعلیمي، اقتصادي، ټولنیزو او نورو بیلابیلو برخو کې د خدمت کولو او پرمختګ ښه فرصتونه برابر شوي دي. عبدالله چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د خزینه متشبثینو درې ورځني اقتصادي کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې افغان ښځې باید په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې په پراخ ګډون سره په لنه کې خپل سیاسي حضور نور هم پیوړی کړی. پر سیاسي وضعیت سربیره د افغانستان پارلماني انتخابات د افغان ښځو لپاره یو فرصت دی ترڅو دوی په انتخاباتو کې په ګډون سره په دې برخه کې یو بل لوړګام اوچت کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنو او روڼتیا د څار موسسې موندنې ښیي چې د نوماندو ښځو د کمپاین پر مهال اقتصادي نیمګړتیاوې د یو شمېر کړیو له لوري د هغوی پر وړاندې منفي تبلیغات او نامنۍ هغه څه دي چې د دغې موسسې غړي ورته اشاره کوي. په کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون او د افغان ښځو د اقتصادي پراختیا نړیوال مرکز په مرسته د افغان متشبثو ښځو درې ورځنی کانفرنس جوړ سو چې پکې به د افغان سوداګرو ښځو ستونزې وڅېړل سي او دغه شان حل لارې به ورته ولټول سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا په دغه کانفرنس کې وویل چې د افغان ښځینه متشبثو ښځو د کارونو د چټکتیا په هدف په یاد وزارت کې یو ځانګړی عمومي ریاست رامنځته کوي چې په دې سره به د افغان سوداګرو ښځو ستونزې یو څه هوارې سي. خو په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزیر وایي چې په حکومت کې 19% له ښځینه قوې څخه استفاده کیږي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده. دلبر نظری په دې اړه وویل
قابل دقت است کې مشارکت مردان
د پاملرنې وړ ده چې د نارینهو د انساني قوې ونډه 1.8% ده، په داسې حال کې چې د ښځینه انساني قوې ونډه 19% ده. په خصوصي موسساتو کې د ښځو د تصمیم نیونې ونډه 19.6% ده.
د افغانستان د ټاکنو او روڼتیا د څار موسسې موندنې د ښځو په برخه کې بې عدالتۍ په سیاسي پریکړو کې ښځو ته ونډه نه ورکول، زده کړو ته د ښځو نه لاسرسی، د کاري فرصتونو نشتون او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د دوی په وړاندې عمده ستونزې ګڼي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
خیر منوریدونکو دا هم یو امنیتی موضوع د پکتیا د ولایتي شورا ځینی استازي په دغه ولایت کې د مخبر زیاتیدونکو نام نه ځخندېخ نه لري. د ولایتي شورا غړي وایي ک مرکزی حکومت په دې برخه کې جدي اقدامات ونه کړي لري نه ده چې دغه ولایت ځینی سیمې د وسلوالو لاسته ولويږي. نور حال سیمې څخه د اوتپان را کوي.
د پکتیا ولایتي شورا غړي د یوې خبري ناستې پترڅ کې اندېښنه څرګنده کړه چې د امنیتي ادارو ترمنځ د نامغږۍ له امله د وسلوالو طالبانو مرکزونه د دغه ولایت مرکز ګردیز 15 کیلومتري ته رسیدلي او د خلکو ژوند ته لوی ګواښ پېښ کړی. دا ولایتی شورا رئیس علامیر بارمزوی په دغه خبری ناسته کې وویل دا دې ولایت امنیتی ادارې په خپل منځو کې همغږي نه لري او دا 203 تن در قلی اردو کماندان که د دې سیمې امنیت ته له نورو ادارو سره په شریکه پام ونه کړي ښایي ډېرې سیمې د دوی له لاسه ووځي.
قلی اردو کماندان بار بار مونږ مرکز کې شکایت کړی دا بار بار مونږ لاړ یو ولې د ولس غږ د ولایتي شورا غږ د ولسی جرګې وکیل صاحبانو غږ هیچا نه دی اورېدلی. کلونه کلونه یې دلته کېږي د امنیتي ارګانونو سره همغږي نه لري. د لارې په اوږدو کې چې د دوی مسؤلیت ده تاسو ګورئ چې روزانه خلک کوزیږي د طالبانو لخوا هغه په شهادت رسېږي. نو فکر کوم چې مونږ ډېرې سیمې د لاسه ورکړو.
د دا مویل یوازې د قلی اردو کماندان نه بلکې د ټولو امنیتي ادارو مسؤلین په مرکز کې داسې خلک ټاکل شوي دي چې هغوی د دې ولایت له اراضۍ سره بشپړه بلدتیا نه لري او په اساس یې دا ولایت نام نه دی. په دې خبري ناسته کې د ولایتي شورا غړي عبدالروف خان زدران چې څو ورځې وړاندې په کور د وسلوالو طالبانو له لوري برید شوی و وویل
طالبانو مرکزونه په سروټي په سیدکرام ډم په دغه خوا کې د اوس ورځو کې تقریبا د دوی یو ګروپ لس کسیز او پنځه لس کسیز ګروپ سروټي ته راختلی دی چې غواړي چې هلته مرکزونه ځای په ځای کې خپل تشکیلونه برابر کړي. که دولت په دې برخه کې پام ونه کړي اوس نه د دوی مخه ونه نیسي نو راتلونکی کال به د پکتیا کې ډېر یو ناوړه او بدې پایلې ولري.
د ده په خبره د وسلوالو طالبانو مرکزونه پخوا په ولسوالیو کې وو چې اوس د ښار څلورو خواوو ته رانږدې شوي او همدلته مرکزونه جوړوي. د خبري ناستې په ترڅ کې د ولایتي شورا یو بل غړي محمد رحمان قادري زیاته کړه چې د دې ولایت په درې او څلور کیلومتري کې بشپړ او ډاډمن امنیت نه لري.
صاحب الحاج پاشا خان زدران کور تقریبا څلور کیلومتره د ښار نه لرې ده ولې هر ورځ د دوی مخالفینو سره همدغه لاس په ګریوان وي جنګ وي او دولتي چارواکي چې دی تقریبا 500 متره یا 600 متره دغه نه کلوډو لري پرته ده ډزې اورېدلی کېږي ول دوی غوڅ ځان رسوي دغه ملاتړ نه کوي خپله موږ ته بعضې مسایل پېښېږي چې ول دوی هلته نه ځي ول دغه ملاتړ نه کوي ولې هغه نقاط چې ټول ښار به دغه نه تعدید وي ولې هغه نقاط کې پوښتنې ایجادوي لس کیلومتري کې نه بلکې تقریبا څلور کیلومتره تر پنځو کیلومترو پورې یې خواته امنیت نشته.
د نوموړي په خبره که د ادارو ترمنځ همغږي ایجاد نه شي نو دوی به له ګڼو ستونزو سره مخ شي او وبه نه شي کولی په ډېرې اسانۍ سره یې له لاسه وتلې سیمې لاسته ورشي او یا د ښار وضعیت کنټرول کړي. موږ هڅه وکړه چې د دې خبرو په اړه د پکتیا 203 تندر قلی اردو د مسؤلینو او پکتیا امنیه قمندان نظر ترلاسه کړو خو له پرله پسې هڅو سره سره مو څوک پیدا نه کړل چې د دې خبرو په اړه منفي یا مثبت ځواب راکړي.
افغان چارواکي وایي حکومت به تر دوه اونیو پورې له حزب اسلامي سره د شوي تفاهم لیک مواد عملي کړي. تفصیل د خان محمد سنگ په راپور کې اورو.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک مواد د عملي کېدو په حال کې دي او تمه ده چې حزب اسلامي کابل ته د خپل مشر د راتګ نیټه ځانګړې کړي. د جمهوری ریاست د بیان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل تر را روانې یوې اونۍ پورې به د حزب اسلامي د بندیانو یوه ډله له زندانونو خوشی شي.
در هفته آینده شاید خواهید بود که مفاد توافق نامه
پراتلون که اونه که با شایدان و سوچه ده توافق نامه مواد پا عملی توگه ده بشپری دو پا حل کدی دیز به اسلامی ده بندیان و یوه برخه بازاده شی او تر پینزل سورز و پوری با طول مسئولیتونه چه حکمت تا ورتر غاری ول ورتا تیارایشتا.
د حکومت او ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک شاوخوا شپږ میاشتې مخکې لاسلیک شو. د دغه تفاهم لیک له لاسلیک کېدو او د ملګرو ملتو د سازمان د تحریمونو له لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم له لرې کېدو وروسته د دغه حزب مسؤلینو ډېر ځلې ویلي چې ګلبدین حکمتیار به ډېر ژر له خلکو له تاوده هرکلی سره کابل ته راشي. ګلبدین حکمتیار د تفاهم لیک د ځینو تخنیکي لاملونو او له زندانونو څخه د حزب اسلامي د غړو د نه خوشي کېدو له امله تر اوسه پورې کابل ته نه دی راغلی. په ورته وخت کې د حزب اسلامي یو غړی محمد امین کریم چې کابل ته د حکمتیار د راتګ د کره نیټې په اړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې د یو لړ تخنیکي مسایلو په هوارېدو سره به حکمتیار په خلکو کې راڅرګند شي.
د اسلامي جمهوري دولت د مشرتابه او حزب اسلامي افغانستان لخوا د مجاهد امیر د راتګ لپاره تیاریان شته. کله چې دغه تخنیکي مسایل حل شي انشاءالله د حزب اسلامي افغانستان مجاهد امیر به د هیواد په یو ښار کې راڅرګند شي.
له حزب اسلامی سره د سولې د تفاهم لیک لاسلیک کېدل د افغان حکومت او د سولې عالی شورا له لویو لاسته راوړنو څخه ګڼل کېږي او افغان حکومت او حزب اسلامی د دغه هوکړې د موادو عملی کولو ته ځانونه ژمن ګڼي. د سولې عالی شورا مسؤلینو ډېر ځله ویلي چې وسلوال طالبان د هم د حزب اسلامی په څېر د سولې خبرو ته کښېني، خو طالبانو تل له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې د سولې خبرو ته حاضر نشي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وخت په کابل کې د مازیګر 4:30 کېدونکي دي. صالح محمد صالح د پراګ په سټوډیو کې د اولنډ خبرونه په وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د استرالیا پلازمینې ته ورسېد. دی به د دغه هیواد له چارواکو سره د دوه اړخیزو همکاریو پر مسایلو خبرې وکړې. د جمهوري ریاست اعلامیه وایي چې ولسمشر به هلته له میشتو افغانانو سره هم وګوري. افغان حکومت په مسکو کې د سولې په اړه په جوړیدونکې غونډه کې د خپل هیئت د ګډون خبر ورکړ. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست وایي چې په دغه هیئت کې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال تر سطحې چارواکي برخه لري. د هلمند په ګریش او سنگین ولسوالیو کې د ملکي تلفاتو د څېړلو په هدف یو هیئت په دغه ولایت کې خپلې څېړنې پیل کړې. مشرانو جرګې د انتخاباتو له کمیسیون څخه غواړي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو ټاکنو نیټه ژر اعلان کړي. د دې کمیسیون رئیس تېره میاشت ویلي وای چې د دغو انتخاباتو نیټه به په 2 ورځو کې اعلان شي. د افغانستان د کرکټ دوه لوبغاړي محمد نبی او راشد ارمان د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ سیالیو کې د ګډون په هدف هندوستان ته رسیدلي. د پاکستان پولیس وایي د یوه محلي زیارت د منجاور او د هغه د همکارانو لخوا 40 کسان شکنجه او بیا وژل سوي دي. منجاور عبدالوحید او 4 کسان نیول سوي دي. د روسیې یوې ورځپاڼې راپور ورکړی چې په چچنیا کې چارواکي هم جنس بازان نیسي او وژني. په سربیا کې خلک نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي. بلخوا د ارمنستان اوسیدونکي نن په پارلماني انتخاباتو کې خپله رایه کاروي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. په پام کې ده چې د سولې جام او ملین لیگ په نوم د کرکټ سیالۍ په کابل کې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې لومړی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د ولایتونو له لوبغاړو څخه جوړې شپږ لوبډلې د سولې په نوم د کرکټ سیالۍ ترسره کوي چې د اپریل په 15 به پیل شي. د ښاغلي فضلی په خبره تر دې وروسته به د ملین لیگ تر نامه لاندې د کرکټ د غوره شپږو لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شي. د ښاغلي فضلی په خبره دا ډول کورنۍ خپل منځي سیالۍ د کرکټ پر ودې خاغز کولی شي او ملي لوبغاړو ته له ویسټ انډیز ملي لوبډلې سره د سیالیو کولو لپاره ښه چمتووالی ده. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رزمي سپورت د پراختیا په برخه کې د افغانستان د باتوران دود بنسټ په ملي او نړیواله کچه وستایه. د ملي اولمپیک د کمیټې د رسنیو مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بنسټ تیره اونۍ د کابل د ناحیو د اتیاو لوبغاړو ترمنځ په ملي او نړیواله کچه د باتوران دود تر نامه لاندې د رزمي لوبې سیالۍ ترسره کړي چې په راتلونکي کې هم د ولایتونو په کچه دغه ډول سیالۍ ترسره کوي. باتوران دود یوه رزمي سپورتي لوبه ده چې په هیواد کې ډیر مینهوال لري. او د هسپانی د فوټبال لیگ په سیالیو کې ایبار، اتلتیکو بیلباو او اتلتیکو مادرید لوبډلو خپلو سیالو لوبډلو ته ماته ورکړه. په دغو سیالیو کې ایبار لوبډلې 3-1 پر وړاندې ویاریال، اتلتیکو بیلباو 2-1 پر وړاندې اوساسونا او اتلتیکو مادرید لوبډلې 2-0 پر وړاندې مالاګا لوبډله له مخې لرې کړه. همداشان په دغو سیالیو کې د ریال سوسیداد او لاګانس لوبډلو سیالي 1-1 پر وړاندې برابر پای ته ورسېده. دغه سیالۍ پرون شپه ترسره شوې دي. فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې په پام کې ده چې نن شپه ریال مادرید او الاویز او همداشان بارسلونا او ګرنادا لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ووزي. لمالتیا مو مننه.
قدرمن اوریدونکو، رازو د خبرونې پاتې مطالب ته د افغانستان جمهوریت ریاست هغه وازی ناسمی وبلل چې ګواکې د سولې عالی شورا مالی منابع نه لري. دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار وای د سولې د عالی شورا بودیجه زندیدلې خو لمنځن نه دتللې. تفصیل د خان محمد سنگ پر راپور کې اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست د سولې د عالی شورا د مالی سرچینو د وچېدو په تړاو د یو شمېر رسنیو خپاره شوي راپورونه ردوي او وایي چې دغه شورا مالی سرچینې خوندي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د یک شنبه په ورځ په وی خبري ناسته کې وویل د سولې د عالی شورا ستراتیژي بشپړه شوې او و بکړی شي چې د یاد شورا کارونه له پخوا څخه لا ښه او مؤثر کړي.
شورای عالی صلح استراتژیش نهایی شده، برخلاف خبرهایی که دیروز نشر شده بود که منابع مالی ندارد.
د سولې د عالی شورا استراتژی بشپړه شوې او د ځینو رسنیو د خبرونو پر خلاف د دغه شورا لپاره مالی منابع شته او کوم بدلون چې رامنځته شوی د یاد شورا ظرفیتونه بل وړاو کارونه به د دارالانشا له دندو سره سم متمرکز شي.
خاغلی مرتضوی وویل د دغه شورا لغوه کیدل د حکومت په پلان کې نشته او زیاته کړه چې د سولې ټینګښت د حکومت په لومړیتوبونو کې دی او دغه هدف د سولې د عالی شورا له لارې تعقیبیږي. خاغلی مرتضوی دا هم وویل چې په سیاسي چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد اکرم خپلواک پر وسنۍ دندې سربیره د جمهور رئیس په حکم د دغه شورا د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د په خبره دغه بدلونونه به د سولې د عالی شورا په چارو کې تازه خوځښتونه رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر رسنیو د سولې عالی شورا د یوې منبع له قولې لیکلي چې دغه شورا چې له 1309 لمریز کال راهیسې فعاله ده د روانې اونۍ د شنبې له ورځې وروسته بودیجه نه لري. دغو رسنیو د نامعلومو منابعو له مخې لیکلي چې مرستندویه هیوادونه نور نه غواړي چې دغه شورا تمویل کړي او دا هم ویل کیږي چې یاده شورا به له منځه لاړه شي. د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو د سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د معلوماتو له مخې د یاد شورا کلنۍ بودیجه سکم 3 میلیونه ډالر ده چې د مرستندویه هیوادونو لکه امریکا، انګلستان، جاپان، جنوبي کوریا او ځینو نورو هیوادونو لخوا ورکول کیږي.
قدر من اوریدونکو د خان محمد سین راپور ته غوږوي چې وی د افغانستان د سولې عالی شورا مالی منابع نه دی وچ شوی. بیا هم د سولې د عالی شورا په اړه یو بل موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په سیاسي چارو کې خپل سلاکار محمد اکرم خپلواک د سولې د عالی شورا د دارالانشا د مشر په توګه ټاکلی. ښاغلی خپلواک به د نوې دندې ترڅنګ پر خپلې پخوانۍ دندې کار ته هم دوام ورکړي. اکرم خپلواک له احمد تکل سره په مرکه کې په دې اړه خبرې کړې. د مرکې په پیل کې ښاغلی خپلواک وویل ولسمشر د سولې د عالی شورا په چارو کې د اغېزمن کار لپاره دی غوره کړی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او خصوصاً د عزتمن جمهور رئیس لومړنی تعهد ژمنتیا او هغه اساسي کار چې هغه په افغانستان کې د دایمي او پایدار سولې هدف و چې باید زر تر زره منځته راشي او په دې باندې کار وکړي. د دې اړوند باندې جدي اقدامات په تېرو 2 کلونو کې هم شوي دي چې د حزب اسلامي سره د سولې موافقتنامه یو لوی دستاور ده او د دې هدف لپاره چې موږ څنګه وکولی شو د نورو وسلوالو مخالفینو د طالبانو په شمول د سولې مذاکرات کامیاب کړو او روان کړکیش ته د سولې لارې او د خبرو اترو لارې چې افغاني حل وي رامنځته کړو. په دې اړوند باندې د اسلام جمهور رئیس د دارالانشا د برخې مسؤلیت چې هغه هم تخنیکي او اداري او هم د ادغام موجودیت پروسه او هم د سولې د موافقتنامو د تطبیق مسله او هم د سولې د عالی شورا سره په دغه برخو کې د همکاري مسله ده تر څو پورې چې یو مثبت او اساسي اقدامات په دې برخه کې واخیستل شي.
ښاغلی خپلواک، د ولسمشر لخوا تاسو ته خاص ځانګړي صلاحیتونه چې پخوا د سولې شورا او د سولې د شورا مقاماتو نه درلودل درکړل شوي دي، د دې لپاره چې دغه پروګرامونه د سولې د شورا په ښه ډول ترسره شي.
ولنه د دې ترڅنګ چې د دارالانشا مسؤلیت لرم په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس خاص نماینده یم. په همدې اړوند ټول هغه څه چې د سولې د راتګ لپاره لازم وي د رسمي جمهور رئیس لفانه هغه ټول اختیارات ورکړل شوي دي او ان شاء الله په دې اړوند به اساسي قدمونه واخیستل شي. د اساسي خبره ده چې سولې د ټول افغانستان د خلکو غوښتنه ده او په دې کې به اوس هم د ټول افغانستان خلک شریک وی داخل بوی او کدی کلی ټول افغانانو همکاري لازمه ده. فقط د مشه تحصیلات او شرایط آماده کوي، نور به ان شاء الله پروګرامونه به د افغانستان د خلکو سره په مشورې باندې او د جرات مأمور جمهور رئیس مستقیم لارښوونه ولایت لاندې پر مخ وړل کی.
بله، د سولې شورا تقریبا حزب سره د سولې تر وخته پورې یو بې صلاحیته اداره ګڼل کېده. فکر کوي چې ستاسو لره تک سره به دا شورا یو ځل بیا په پخو ودرېږي؟ توقع لري تمام اوس شته یا کوم ژمنه کولای شي؟
مطلق د سولې علي شورا خپل وظایف لري او د دې په ستراتیژي کې کاملا وسیو بدون او تغیر راځي. دارون شاه خپل وظایف او مسؤلیتونه لري او حکومت په ټوله کې او جرات مار جمهوریت په خاص توګه دغه برخې ته خاصه توجه لري او زه مطمئن یم چې مثبت تغیرات به په نږدې راتلونکي کې وګورو او له همدې موقع نه په استفادې سره غواړم چې په ټولو وسلوالو مخالفینو د طالبانو په تحریک باندې مغږ وکړو چې بالاخره افغاني تفاهم او افغاني جرګې یوازینۍ د حل لارې دي. او
قدر من اوریدونکو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک چې خغلی اکرم خپلواک تازه د ولسمشر لوري د سولې د دارالانشا د مشر په توګه هم ټاکل شوی دی. نوموړي زموږ د همکار احمد تکل سره خبرې کولې. قدر من اوریدونکو زموږ د نننۍ خبرونې هغه برخه چې د راپورونو او مهمو مرکو خبرېدو ته ځانګړې شوې وه په همدې ځای پای ته رسیږي. امان الله میرزي د ورکوشو عزیزانو خبرونه چمتو کړې ده.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ. د دې بیا موږ تاسو ورکوشو عزیزانو او دوستان لټو. دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو په وار وار موویل دي چې کله ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړی سي تاسو ته تلیفون وکړي. هغه کسان چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي خپل نوم ناخلی او یا هم خودا چې دا کس نوم ناخلی کوم چې لټوي نو د دوی پیغامونه نه خبرو. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې یو ځای دغه پروګرام سره واورو. د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو موږ غل ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګیست. ګرانو اوریدونکو کدنن وزید دغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورته تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاره ته لاړ شئ. اول ته دغه پروگرام لسره واوري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم داسې azadiradio.com. ګران دوستانو اوس غوږونه سي هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ز عبدالخالق افغانم د هلمند ولایت استاد دغه پیغام پیزم. زما پیغام دغه دی وروره، زما د کازی ورک دی دوه کاله کېږي، د عبدالغفور په نامه دی. نو که هر مسلمان دور پیدا کړی دی نو موږ سره دې په دغه شمیرې باندې اړیکه څنګه کې څه پر وسه ووایا اته سو یو شپېته نه سو نه لري او بلش مره ده صفر اویا نه سو درې نه سو درې یو اویا. نو په دغه شمېرې د زموږ سره اړیکه څنګه کې؟
الو سلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو ورور چې سید حکیم ازادي راځو ته خپل سلامونه وایم. زما یو ورور چې سید حکیم نومیږي، د محمد طاهر زوی او د عبدالولین مسیر څلور کاله کېږي چې د جلال آباد د هوایي میدان نه ورک شوی. خپلې مزدورۍ لته که هر چا ته د مړي یا د ژوندي معلومات یې مونږ ته د په دې لمبر زنګ ووایي. لمبر تکرارم 0 3 1 3 8 2 3 3. وسلام.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم. زه عبدالله د جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومیږي تقریبا 40 کلن دی. دې کال کېږي چې کونه لا درکه شوی دی. که چاته د دې په حق معلومات وی نو د اسلامي او انساني همدردی له مخې ما ته په دې نمبر ټلیفون کړی سکراویا نه شپېته دیاله سلو سوو نه هدیر شمارا یو ځل بیا وایم سپر اویا نه شپېته دیاله سلو سوو نه هدیر والسلام په احترام.
السلام علیکم. ما یو ملګری دی تعوذ نمیږي د دوه میاشتې کې چې نادره کده کار چاه دلی نو ما ترې په دغه شمېره باندې زنګ وی چې پر وه سوه درې شپږ سوه څلور نوي یو سل اتلس.
السلام علیکم. دا ازادي رادیو ته زما سلام. زموږ کا سورک دی چې نوم یې عبدالرحمن دی. دی د بلوچستان ورک درې درس کلو دا ته پنځه دیرسو کلو پورې چې یوه پته نشته د مرګ او د ژوند. نو دا ته مخکې دا پیغام کړی و ازادي ریډیو ته خو موږ له بده مرغه هغه ونه نیو. نو چې موږ ته پته نشته موږ پچی لژلی دي. نو دا مهرباني د دی وکړي عبدالرحمن ورور چې د پلار نوم یې آسان دی د بلوچستان. نو بالکل د مرګ د ژوند درس نشته. دی دا مهرباني وکړي که ریډیو خپله اوري که خپله نه اوري مانا ازادي ریډیو ته چې مخکې پته ورکړی ده دی د دوارې ځان حاضر کړي. ازادي ریډیو ډېره مننه. دا زما د ټلیفون شماره ده 0303 شپږ 3 8 5 4 5 9 1.
بس زموږ یو ورور دی په نام د ریډي ګل. دا یوه میاشتې پوره شوه چې ورک دی که چاته معلومات کېږي نو موږ ته دې زنګ ووایې. د بادغس ولایت د قادس ولسوالۍ د ژړې غونډۍ د بازار وشدونکی زما نوم دی جنراجان. په دغه لمبر 0 2 0 2 0 4 1 0 0 دغه لمبر دی ورور. موږ ته معلومات راکړي دا دوم پیغام دی زه درسوم ته چې معلومات به راکوي. بیا موږ ته په دغه پیغام کښې راواستوئ د خیره سره چې دغه لمبر دی موږ ته معلومات راکړي. وسلام.
ازادي راډیو ته زه عبدالملک خراب د زابل ولایت د نظامد ولسوالۍ څخه سلامونه وړاندې کوم. وروسته له سلامه زموږ یو نفر د عبدالرحمن په نامه د نظامد زابل د ولایت د نظامد ولسوالۍ د شمزو د کلي د حاجي یوسف زوی ده. په دغه نامه د شپږ اووه میاشتې کېږي نه دره کړه چې چېرې یا دی دا زما غږ اوري یا بل چا ته درک وي په دغه شماره دې زنګ وي 0 2 5 1 4 4 0. شماره یو وار بیا وایم 0 2 5 1 4 4 0. مننه.
بلې. السلام علیکم. زه بسم الله هم نوایم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د لوی مانده اوسېدونکی یم. زما یو خورایي چې د سلطان عزیز په نامه نومېږي خو چپه سترګه ګل لري. د غفور اکا زوی دی. د دیارلس کاله کېږي چې د کوره څخه وتلی دی. د ازادۍ راډیو له طریقه مو اواز اورېدلی دی. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي که سلطان عزیز زموږ اواز اوري یا د سلطان عزیز په نامه چاته معلومات وي موږ ته دې په دغه لاندې شمېرو زنګ ووي 0 5 5 5 4 4 0. او بله شمېره ده 0 9 2 4 1 0. بیا هم شمېرې اعلانومه 0 5 5 5 4 0. او بله شمېره ده 0 9 2 4 1 0. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام راته نشر کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ته په دواړه لاسه سلام کوم. زه عبدالقیوم د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د بندینه و ستاسې سره په لین کښې ورور ده. زما پیغام خامخا نشر کړي. زما یو بچه خاله دی چې دا څلور اوتیې کېږي نه درکه سوی دی وروره. هر مسلمان چې په دغه باب له معلومات لري 100,000 لاس ته کړي بیا دې په دغه نمبر باندې زنګ را ووي. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 6 8 8 0 0 8 1. دغه ټلیفون یې وروره زنګ را ووي خامخا د زما پیغام نشر کړي وروره. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 0 0 6 8 8
زه حکیم یم له پکتیا نه له موږ نه یو هلک ورک سوی دی یو هلک چې په ژبه ګونګی او په غوږو کوڼ دی تقریبا د 15 کالونو د ګردیز د ښار دی احسان الله نومېږي چې د پلار نوم یې شیراسن دی که چا ته دا هلک معلوم وي نو په لاندې شمېره دې اړیکه ونیسي 0 85 56 150
سلام علیکم زما نوم رشید حسن ده د پختیا ولایت ګردیز د طرف تماس کوم چې زما زوی نومېږي احسان الله په ژبه غونګ را په غوږو نه اوري که چاته دا معلومات په دې شمېره کې ماته تلیفون وکړي 0 5 5 8 2 1 5 3 خپله شیرینی د لاسه کې که فرض کړي ماته په دې شمېره تلیفون وکړي و سلام پرې خبره زما خلک
ہلو السلام علیکم زه د المن ولایت د ولسوالۍ ته سای سره په تماس یم د وطن نوم مشوره کوي دی زما نوم کاغذ دی د ورور نوم عبدالولی دی د 8 کاله 9 کاله کېږي چې نادراکه دی هر چا ته چې معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 8 4 9 0 8 0 ار چاته چا معلومات دي د پلار نوم چتورا غا دی د بل ورور نوم باغوان دی د ود چران لالک دی د بل د جانان دی د بل لا غا وجه دی ار چاته چا معلومات دي که باندې وی یا چاته معلومات دي او ځای کې مخه دی په دایښ ناراض زنګ وی تیر دی او چې اخوا ته د لالی په نامه زنګ ولې وو چې په باګران کې باندې دی را ساجان په مابس کې لالی وګور کسمه زغه اورې په دا اشناره دې مخ ته زنګ ووي ډېر دوای به ورته وکړو ته زه دا عریفور د دریم کېم نه لمبرې خبرې کوم ما یو وړکای ماشوم چې د 12 تر 14 کالو پورې عمر لري 2.5 کاله په شاته کا شوای دا چې ذهني توازن یې خراب ده او په خېټه کې په اور باندې سوای نشانه دغه د زو جنتګل نمیم او زوی می عبدالله نمی د لمبر کچه د کده هر چا سره دغه ماشوم پته وی په دغه لمبر دی ما سره رابطه وسکی 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3 4 4 0 0 3
هغه دای ما سره رابطه وسی.
السلام علیکم سر شاولی بن اوزاد ولسوالی ته خبرې کوم چې زما د اکار زوی د تاجګل په نامه د مزارې کې ورک شوی د طالبان په وخت کې چې دغه معلومات ګور مسلمان ته یې ماته دي په دغه شعره زنګ ووي سپر و سپر شپږ سپر نه سپر نه و یو پنځه عبدالستار نفرا د ولایت نه ګلستان ولسوالۍ یم. زما زوی ورک شوی د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا پنځه کاله شپږ کاله کېږي چې ورک شوی د کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې دی. د قاري ملا عبدالرحیم په اړه هېڅ نه د ژوند او نه د مرګ هېڅ معلومات یې ماته نشته. نو هر مؤمن مسلمان ورته که چېرې د قاري ملا عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند دي او یا د مرګ وي او یا د چا سره بندې دي ماته چې پرېږدي. زما د چېرته شمېره ده صفر او یا پنځوس دوه دي
قبول کی باد سلام زما د خالہ بی نعمت اللہ نیوجی قندهار د ولایت نه د دند د ولسوالی او د بینجی د کلی اوسیدونکو دی د دغه حکومت راتلای کی د نادارا قسم دی در وسه پرې بیا اس ترک ندی معلوم شوی زمړ د ژوند یې ته یا د پخپر د ازما زغاوري یا یو معلومات لري پر دغه شماره باندې دی اږي کی زمر سره ونی سي دا شماره زوایم دی د دې کی صفر و صفر دا
بیا شماره وام داگر سپر آیا شل پنجمی سلور سوا پنجمیش.
الو السلام علیکم زه متلا د بادغه سوالات مغو د ورسواله څخه تاسو ور پته ماسکین زما یو معلومات چې د اتل کیږي چې نظر راکړي ګلګلاب نمیږي د یو پلان نمې مادرهیم دی د مرغاو د ورسواله دی د بوکن د نایلې دی د اتل سکال کیږي چې نظر راکړي د مشر ور نمې د مادرین زیره د مشر ور نمې برکات دی او بل ور نمې نظر ګل دی هر څوک د پاک معلومات لري ماده دې په دغه شمیره زنګ وي صفر و نه صفر نه پنځه و دوه واره دوه اخرې درې شمیره زر بیا تکرارم صفر و نه صفر نه پنځه و دوه واره دوه اخرې درې. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه حمید ګل د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ څخه میړیکه ورسره نیولې ده. زما خبره دا ده چې زما پلار د شل دویشت ورځې کېږي چې نادره کدی کار ګران ورور مسلمان ته معلومات کېږي په دغه شمیرو دې موږ تاریخه ونیسي صفر اویا دوه واره دوه صفر پنځه اته دوه درې او بل نمبر صفر اویا پنځه دوه درې یو دوه واره پنځه یا یو کار مسلمان ور په دا د خپل ځما आवाज اوري د خپل د پیدا نمبر زنګوي مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. درځ خان زابل ولایت خبره کوم. ما بل زه حضور محمد تنامه د شپږ ورځې کار کې د پاکستان شمول په شار کې د چونو ازو مزاله له پاکستان له خوا نه درکښو هی څو پیسو لپاره کچیر د نوموړې په اړه څو کره معلومات لري څنګه لکه افغاني شرینو ته کول کېږي کمل او یا ژوندې زما د ټلیفون شمېرې په دغه شمېرو زما سره تماس ونیسه صفر اویا دېرش شل دېرش نه دوهمه شمېره د صفر اویا اووه دېرش اووه دېرش سل څوارلس.
الو السلام علیکم. زه چنار د زابل ولایت چنار ادرنځای د زابل ولایت اخاکی افغان ولسوالۍ له تاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو د کاکا زوی د شاکر الله په نامه باندې د چوزي شپږ سکولو په مابین کې عمر لري چې ستاسو کال د دواړو اداسه کال تیر او د دې تیر کال د دواړو اخترانو په مابین کې د کندهار ولایت ته تللی وو. هلته یو د یو په یو سپینګری بولای وي چې هغه د بابا کېږي پیرزاده کا نیمیږي دا بولای وو د مریض بیا لږ شکه بس نو ډاکټر دوا ورکړی وو نو له دوا ورسته تللی وو د ارغنداو ولسوالۍ ته لږه خوا چې بیرته مثلا وشوه باید بیرته راګرځېدلی وو د سیمانو په پله باندې د پریډ کمانډان په نامه باندې یو عسکر کته کړی دی. نو مو له پریډ کمانډان صاحب کوم دا هیله ده چې که یا ته د په حق له باندې د مرګ یا د ژوند معلومات لري نو موږ ته په دې شماره باندې حتما زنګ ووایه چې پر زه تاسو ته د شماره تکراروم چې پر اوس و دراتیا شپېته پنځاویا څلور څلوېښت شماره یو ځل بیا تکراروم صفر دراتیا پنځاویا شپېته پنځاویا څلور څلوېښت.
زما یو ورور د حافظ قدرت الله په نامه د حاکمدازي د لو ولې د ډبرو کلي په شاوخوا کې مې درک شوی دی دا تر د هغه د کندهار په شاوخوا کې د سیدانو چوکه پورې بیا داسې در نیدر مارکیټ کې په دغه شاوخوا کې مې درک شوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د ارغستان ادې ته دی راولي او د پدغه سره اړیکه راسره ونیسي صفر اویا څلوېښت څلور شپېته پنځه سوه دوه دېرش دا لکه څنګه ربیا صفر اویا څلوېښت څلور شپېته پنځه سوه دوه دېرش.
زمونږ یو ورور دی نادرک د کچکول خان په نوم. زه خپل رضا خان خبر کوم که چاته د دې په اړه معلومات دې شمار دې زنګ وي صفر اووه اویا نه نوي څلور اویا یو سلو څلور اویا صفر اووه اویا نه نوي صفر اته اویا نه نوي څلور اویا یو سلو څلور اویا.
السلام علیکم. زه محمد ابراهیم خبرې کوم د غزنی دی ولایت د ګیرو دی ولسوالۍ چې موږ یو ورور ورک شوی ده د درې کاله مخکې کېږي د عبدالخالق په نامو باندې له جنده کې سکلو ویشته تللی ده نانوایي کسبداره ده د هر چا معلومات یې او موږ یې معلومات راکړو په دغه شماره باندې د موږ ته زنګ ووهي صفر و نه صفر نه پنځه اته نه دوا صفر شماره یواری بیا تکراروم صفر و نه صفر نه پنځه اته دوا نه دوا صفر هر چا که د دې ورور معلومات راکړو ډېره مهرباني به یې خدای تعالی دې ښه ورسره وښیي.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو ازادی را مشنوید. از سهل لیوال سلام تقدیم می‌کنم.